درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلې او احترامات مقبول کی قدر مون او ګلری سکون کو زبرش نغخار یوزری به هم تاسو ټول ته شرق واس هم د جغرافي مضمون اوم ټولګي شپږه بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدر مون او ګلری سکون کی برترو غو جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری سکون کوله که سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځې مضمون جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږم دوستینو هله من د ام تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پر رسر ملکه وکړي او ورسز دکړي قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر من زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ درنه او ګلری زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودیشمې نه پیل به تر شپږ سلويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر من او ګلری زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات بلبلو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پورې رسره ملتیا وکړي قدرمنو ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنو ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړی چې هغه سطحي شی د زمکې څخه لوري وو سیږي او ځات مرغونو په کوم موجود وو سیږي په هغه سطحو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده دغه لوري ستې چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو نشي موجودي په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه د واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دی لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونا وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونا وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو رښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستلانه څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستلانه څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لوی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لوی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغول جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو کون کو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندنل بلو د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سندې چې د پغمان د غرب د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لوی دې څخه ختیس پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه جي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سندونه دي چې دا سندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږدو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیځ لمونه څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتی مرستیالان د مساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه مساقله سیندی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدر منځ کوونکو څلرم سیند چې دي د هری رود د حوزې سیندونه دي چې د هری رود حوزې سیندونه ډیر مهم او سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سند د مرغاب سند دی. همچنان قدرمن او ګلالی زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې د ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یې یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرې دوه څخه ورسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سندونه لکه د بلحاف سندی، د سمنګان سندی، د اندخوی سندی او د کسیار له سندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبلورونکو حوزو سندونو په حق له معلومات تر لاسه کړی وو. سی جی وسم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو د کونکو پلاند او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستا وایي او د جهیل څخه زموږ تاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتي هغه ولاړی اوبه چې سلورو خواو ته وچې وو سیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوې دي او زموږ ګران هیواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړ شوي دي او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د همون کول بلاړي اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون ولوچی د هلمند د همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمویزو سندونو او بوجریوی د دې همونونو غاړي د سندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي او هم چې نن دغه سندونه چې دي درنه ګلالیز د کونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پول جوړ کړی د چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پولو پوری مربوط ته یې هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې چې مراته ستو په هیڅ لوړې سطحې همیشه چشمي واوري پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دی همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د شو سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی اوبه دی کوم چې د غزنی ولاړی اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې تو ویجه دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبه له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسیږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله مندې چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سم زده کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم تعالی په مان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس په لحمه نشیت باندې راځي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدر مون او ګلری سکون کو زبرش هغه فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او ګلری سکون کی براتره او جوړه صحت مند او سره او د صحت چمه بم پټرمه کارمن زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې پرم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له نه دیشې مې نه پیل بیا تر شپږ سلوشتې مې سپې پرې همدارنګه کارمن او ګلالي زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کارمن او ګلالي زده کوونکو د پرته او د کټ په هیله ما هله د چې د لوستر پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګلالي زده کوونکو د لوستر پیپر په شبو کې لومړی مراجعه تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافي، بشري جغرافي او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو. نن ورځ مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات لولو. خو ژو زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده. یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دي کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ کډرمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا لوی وچې کې نیپ چې دی، نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډیره لږ و. یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شې دي، دا کشف چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیپ تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره و. بیا ستا لشتہ پراختیا و مده چې لسنه یو په پراختیا او په ځنګړي ډول سره د نکلیا وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوی پراکټي. یعنی دا کوم نیپټ دی په دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نکلیه وسایل چې لکه موټورونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې د دغو د نیپټو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرول او ډیزل په برابرولو کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه شته کم ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوي تر یو حده پرې پرکوي. د دې تر څنګ کډرمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکارو قانون نه چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچه د اوسپنې او ډبرو سکارو له پلوه څخه یو شتمنو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکارو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خو ژوند کوون کو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا له یو چې یو له هغو لویو چې له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستره پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدل. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یو چې یو له هغو لویو چې له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زکوونکو، د اروپا د لویو چې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشینی صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشینی صنایع دي. نو ماشینی صنایع چې دي درنو زکوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره ستارت ورسی وی. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشینی وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشینی صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی ځکونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولبستل، او سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی ورسته د افریقا او اسیا څخه دویم لوی وچې دریم لوی وچې د کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژوګل لیز کون کو په دې لوی وچې کې لوی وچې څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نه ورکولی سي. هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی سو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا باید یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې له لارې یې هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشي موږ او تاسو ورته ویلی سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هېواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. وسم د لوس پراتونکو برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنو په تاسو په خپل کتابچو کې لسنه سره نوٹ کوي، او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنو له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان شه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله ویترمات مکمل کی قدر منو کول لی زکون کو زبرشنا و پارت سټول ته شرغ واس مایم د نه هم کول کی جغرافیه مزمن شپ جمله استم. هیله د چتا سټول قدر منو کول لی زکون کی برتر او غجوره صحت مند او سری د صحت چمه په تنمی قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړني یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چنان د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو قدر من زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا لوی وچې کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره د سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی دا چې افریقا له یو چې یو